द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه درته وایم. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ درېمه نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د مارچ د 2 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. دا خبرونه درته بیا هم زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر منزه شهید ده. د نیمه غنټې د ورستې سهارنې خبري خبرونه ته مهر کلای کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استادو تر دوه ورځې ځنډ ورسته پرون بیا ناشته کړي او تمه ده چې نن یې هم خبري په قطر کې دوام ولري. د هند او پاکستان د نشټو په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي د هندي ځواکونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځي سرتیري او سره دوه ملکی وګړي وژل شوي او ملګرو ملتونو د بلجیم په سر ښار برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 پورې یو غونډه رابللې چې په شام کې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازو تر دوه ورځې ځنډ وروسته پرون بیا په قطر کې ناشته کړې او تمه ده چې نن یې هم خبرې دوام ولري. د پرونیو خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي ټینګار یې بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د ذکراتو ایجنډا شامل نه ده. شاهین ویلي خبرې به تر هغه وخت روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسیدلي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو پرون د افغانستان په خوست ولایت کې شاوخوا 200 ښځو یوه غونډه کړې او غوښتنه یې کړې چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تېرې ناستې غونډې دا ځل هم په دې اړه هم خبرې شوي دي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو طالبان به دا باور ورکوي چې د خپل هیواد خاوره به د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرۍ لپاره کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان پوځ ویلي په لاین آف کنټرول باندې د هندي ځواکونو په ډزو د پاکستان دوه پوځي سرتیري او ورسره دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR تېره ورځ د دغو نښتو تفصیل وړاندې کړی او ویلي دي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په ناکیال سیکټر کې د پاکستان په پوځ او عامو خلکو ډزې کړې دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې په ځوابي ډزو کې د هند پوځي پوستې تباه کړې او تر 15 پورې هندي عسکرو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده، خو هند لا تر دې دمه د خپلو عسکرو او پوځي چک پوسټونو د زیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان په ګډون د پاکستان په پښتونخوا او بلوچستان کې وروستیو بارانونو او واورو ځینې لارې بندې کړي او لږ تر لږه 15 تنه مړه کړي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې د ګڼ باران په نتیجه کې د یو کور پرېوتو له کبله درې ماشومان مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپي شوي کسان یې د میرانشاه روغتون ته رسولي دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان رزمک، مکین، شوال او په ځینو نورو سیمو کې د واورو ورېدو له کبله لارې هم بندې شوي دي. په کورمه کې هم تېره شپه د بارانونو له بل د یو کور د بام لویدو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی. د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د باران او پر غرونو د واورو ورېدو لړۍ روانه ده چې له امله په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی ده. بل لور ته د افغانستان په کندهار ولایت کې هم له وړمې شپې راهیسې د ګڼو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو لس تنه مړه کړي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا امریکا غږ ته وویل دغه کسان د کندهار ښار په لویه ویاله، دامان او سپین بولدک ولسوالیو کې مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي په شام کې 6.2 میلیونه خلک د جګړو له امله په خپل هیواد کې بې کوره دي. وایي په دې هیواد کې 1.5 میلیونه خلک بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د شام تر 80% هم ډیر وګړي د فقر یا غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي او له زیاتې بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د بلجیم په سر ښار برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 نیټې پورې یوه غونډه رابللې چې د شام د بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو ځانګړی عدالت د سخت دریځ مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوي او د هغه د ځینو نورو ملګرو عدالتي ریمانډ د روانې میاشتې تر 16 نیټې پورې غځولی دی. د لاهور عدالت دغه فیصله تېره ورځ د نوموړي په ضد د لګېدلو تورونو د یوې قضیې د اورونې په مهال کړې. پر خادم رضوي او د هغه پر ملګرو د پارونکو ویناوو، د شر او فساد خورولو، د ریاست په ضد د خلکو د راپارولو او د ریاست ضد ویناوو تورونه لګول شوي دي. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې میشت یو پاکستانی عالم او د سند د جامشورو پوهنتون پخوانی د فلسفې د څانګې استاد 46 کلن جاوید بوټو په ډزو وژل شوی دی. ښاغلی بوټو د امریکا ژغ د اردو څانګې د کارکونکي نفیسې هودبای د ژوند ملګری وو. دا پیښه د جمعې په سهار د واشنگټن ډي سي په ختیځه سیمه کې د جاوید بوټو کور ته نږدې شوې ده. پولیس وایي د هلمن جارډن په نوم یو 45 کلن تنې د هغه د وژنې په تور نیولی دی. د وژنې علت یې تر اوسه نه دی څرګند، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي تورن تن د جاوید بټو څنګلوری وو او پخوا هم د قتل په پیښو کې تورن شوی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیوا ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې ځینې رپورټونه درته لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه پرون بیا خبرې شوې او رپورټونه وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو سرچینې وایي چې طالبانو بیا هم یوازې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او د طالبانو استازو تر دوه ورځنی ځنډ وروسته پرون بیا ناسته کړې او تمه ده چې نن یې هم خبرې دوام ولري. د پرونیو خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي ټینګار یې بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وو او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړې. د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د روانو خبرو تر دوه ورځنی ځنډ مخکې هیله څرګنده کړې وه چې خبرې یې مثبت لور ته روانې دي. خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د قطر د خبرو تر څنګ په کابل کې د یوې ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو، پاکستان، ایران، چین، ترکیه او روس سفرونه هم وکړل چې مقصد یې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وو، خو طالبانو لا هم تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه رضامندي نه ده ښکاره کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین امریکا ژغ ته ویلي له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامل نه ده. طالبانو ویلي له امریکا سره د خبرو لومړیتوب یې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي. تر هغه وروسته به له افغان حکومت سره خپل منځي شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له امریکایي استازو سره د روانو خبرو په نتیجه کې به کوم تړون وسي که څنګه، د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي خبرې پر لپسې روانې دي خو لا بشپړې نه دي. وایي خبرې به یې تر هغه وخته روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسېدلي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو پرون د افغانستان په خوست ولایت کې شاوخوا 200 ښځو یوه غونډه کړې او غوښتنه یې کړې چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دغو افغانو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی، خو وایي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کېږي او په دې خبرو کې باید د ښځو حقوق او ازادي وساتل شي. د افغانستان او پاکستان د چارو مبصره شمیله چودری وایي د پاکستان د امنیتي ادارو مشران له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشحاله دي. میرمن چودری د نیو امریکا په څیړنیز مرکز کې په یو بحث کې وویل د پاکستان امنیتي ادارو د افغانستان لپاره خپله تګلاره نه ده بدله کړې او غواړي طالبان د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د هغوی ګټې خوندي کړي. د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ناستې غونډې دا ځل هم په دې اړه خبرې شوې دي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو طالبان به دا باور ورکوي چې د خپل هیواد خاوره به د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرۍ لپاره کارولو ته نه پرېږدي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د هند او پاکستان د نشټو پترڅ کې د پاکستان پوز ویلي د هندي ځواکونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځي سرتیري او سره دوه ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوز هم دا وکړي چې په ځوابي ډزو کې د هند پوځي پوستې تباه کړې او تر 15 پورې هندي عسکرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. تفصیل د بختور شاپور رپورت کې اورو.
د پاکستان او هند ځواکونو یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه پوله یا لاین اف کنټرول په یو بل ډزې کړې دي. د پاکستان د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR د خالی پورز د دغه انخطو تفصیل وړاندې کړی او ویلي دي د هند پوز د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په ناکیال سیکټر کې د پاکستان په پوز او عامو خلکو ډزې وکړې. په دغه ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان حوالدار عبدالرب او نایک خرم ووژل شو او دوه عام وګړي چې یوه پکې ښځه هم ده جوبل شوی دی. وجل شوی پوځیان د ډیرا غازی خان دی. د پاکستان فوز دا وکړي په ځوابي ډزو کې د پاکستان فوز هم د هند فوزي پوستې تباه کړي او تر 1500 پورې هندي عسکرو ته مرګ جوبله هم اړولې ده. خو هند لا تر دې دمه د پاکستان د فوز د دغه داوو تصدیق یا تردید نه کړي. د پاکستان او هند ترمنځ لتیرو دریو هفتو راسي ورستو لاغي تاو تریخواله زیات شوه کله چې د هند د ولقې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي پولیس په ضد په یو ځانمرګي حمله کې د هند سلور سلویخ پولیس وژل شو. د دغې حملې پړه په پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې وه. هند د دغې حملې تور د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګولی وو. پاکستان دغه تورونه رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هند ته وړاندیز کړو کړه دغې حملې د ککړو مجرمانو په اړه ورته کوټلي ثبوتونه ورکړي نو پاکستان به په ضد ګامونه واخلي. خو هند د پاکستان دغه وړاندیز نه منلی. هندي جنگي جازونو د دغه حملې په ځواب کې د شورو یا چهارشنبې په شپه د پښتونخوا په بالاکوټ سیمه کې بمباري وکړه او دغلته د جیش محمد د یو مرکز د ویشتلو او د دغې ډلې په سونو وسلوالو د وژلو دعوه کړې وه. د دغې وروسته بیا د پاکستان جنگي جازونو هم په هند کې بمباري وکړه چې ورپسې د هند جنگي جازونه روچت شول او د پاکستان نورو جنگي جازونو ترې دوه جنگی جازونه او یو هلیکاپټر وغورځول. پاکستان د یو غورځېدل هندي جاز پایلټ ابینندن ژوندی نیولی وو چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په امر هند ته بیرته وسپارلو. هر څه که څېړونکي دا ګڼي چې د پاکستان لخوا د هندي پایلټ هند ته د ورسپارلو سره به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم شي. خو تېره شپه د کشمیر په لانجمنه پوله یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ شوي انخطونه داسې ښکاري چې ګنې په دغه تاو تریخوالي کې هیڅ کمی نه دی راغلی. د پاکستان او هند ترمنځ ممکنه جنگ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه هم هلې ځلې روانې دي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوټین په دې هیله دي چې دواړه ګاونډیان به خپله مسله د خبرو اترو د لارې ډېره زر اواره کړي. رایټرز خبری اداره وای د روس صدر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ټلیفون کړی او ورته یې د روس لخوا د منځګړیتوب وړاندیز هم کړی دی. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو تنظیم OIC هم تیره ورځ په ابوظبي کې د خارجه وزیرانو د شپږ څلوېښتمې غونډې په وخت په کشمیر کې د هند لخوا د روان زور زیاتی په ضد یو قرارداد منظور کړی دی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د کشمیریانو د خپلواکۍ په حق کې دی د ملګرو ملتونو قرارداد عملی کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر وړاندې هم څو جنگونه شوي دي او څېړونکي وایي تر څو د کشمیر کشاله نوي اواره شوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړو خطر نشي ختمېدلی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
ګرو ملتونو د بلجیم په سر شهر برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 پورې یو غونډه رابللې چې په شام کې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي. تفصیل منظر شهید راوروي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخه په سوریه کې نږدې 11.1 میلیونه خلک نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د بلجیم په سرخار برسلز کې د مارچ په 12 نیټې څخه تر 14 پورې یو غونډه رابللې ده تر څو د سوریې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان جوړ کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 6.2 میلیونه سوریایان په کور دننه بې ځایه شوي دي. راپور زیاتوي چې 80% څخه هم ډیر وګړي د فقر یا غربت د کرخې لاندې ژوند کوي او د بې وزلۍ سره مخ دي. د بشري مرستو د چارو ویان جینس لایرک وایي د تیرو 8 کالو جګړې په سوریه کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. بلې خوا په سوریه کې د امریکا ملاتړي نظامي ځواکونو چې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دي وایي د داعش له وروستیو وسلوالو سره یې په دې هیواد کې جګړه پیل کړې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له څو اونیو راهسې د دې هیواد ختیځ کې باغوز سیمه کلابنده کړې ده. هلته د ماشومانو او ښځو په ګډون د عامو خلکو د لیږدولو لپاره د لارې پرانستل ځنډیدلی دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د تلوالې ویان مصطفی بالی ویلي د دوی ځواکونه له غرمې وروسته باغوز ته ننوتي او د ملکیانو وروستۍ ډله یې له سیمې ایستلې. ښاغلی بالی که څه هم د دې جګړې اټکل نه دی کړی خو د تلوالې ځواکونو تیره پنجشنبه ویلي وو په یوه اونۍ کې به بریالی کیږي. باغوز وروستۍ سیمه ده چې د داعش وسلوالې ډلې په واک کې ده. د دې کلی سقوط ځانګړی ارزښت لري خو کارپوهان وایي که داعش په دې سیمه کې ماته وخوري بیا هم که دوی خپل ایدیالوژي وساتي د پخوا په څیر یو ګواښ کیدای شي. په غیر نظامیانو کې بهرني کسان، ماشومان او ښځې هم شاملې دي. د داعش ملاتړو د ټیلیګرام له لارې د دې وسلوالې ډلې په ملاتړ کمپاین پیل کړی. 15 کاله وړاندې داعش د سوریې پر 78,000 کیلومتره مربع ځمکې واک ترلاسه کړی و. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي له دې ډلې سره وروستۍ جګړه په شاوخوا 0.5 کیلومتر مربع ځمکه دوام لري. په وروستۍ اونۍ کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو شاوخوا 60,000 ملکي کسان په هسکه کې یوې پوځي اډې ته لیږدولي دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګري یې.
په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې تیرو دوه ورځو بارانونو او واورو ګڼو خلکو ته تاوانونه پیښ کړي، لارې او کوڅې بندې کړي دي او د یو کور د بام د را لویدو له امله 3 ماشومان مړه شوي او 10 نور پکې ټپیان شوي دي. تفصیل یې له ډیره اسماعیل خان د عدنان بیټنې په ریپورټ کې اورو.
په قبایلي ضلعو کې د واورې پرېتو له امله سخت زیانونه رامخې ته کړي او تازه راپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې د یو کور راغورځېدو له امله 3 ماشومان مړه او 8 کسان ژوبل سوي. په ژوبل سوي کسانو کې 3 زنانه او 3 ماشومان هم شامل دي چې دا وخت درملنه په میرانشاه هسپتال کې روانه ده. انتظامیه ډیوا ته وویل دغه پیښه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې نن سهار هغه مهال رامنځته شوې چې سخت باران ورېدو وروسته له تېرې شپې راسي د واورې ورېدو لړۍ هم دوام لري. هغوی زیاته کړه دغه یو کچه کور و او دیتا تر کډوالۍ وروسته یو خلکېږي چې دغه خلک بیرته ستانه شوي وو. په دې تازه پیښه صوبایي حکومت سخت تشویش څرګندونه کړې خو په سیمه کې دغه پیښه په داسې حال رامخې ته سوي چې قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړې چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ کورما شمالي او جنوبي وزیرستان څخه خلکو ډیوه ته وویل د واورې ورېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. زیاته کړې د بجلۍ نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او لارې د واورو ډکې دي. دا هم وایي د واورې ورېدو له امله خلک د اوبو، بجلۍ، خوراک څخه د ستونزو سره مخ شوي. په جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې یو ځایي خبریال نورعلي وزیر ډیوا ته وویل په واڼه بازار کې لسیزې وروسته زیاتې واورې شوي دي. هغه وویل د واورو او بارانونو له امله د تاوانونو او وشتو اندېښنې څرګنده شوې خو په سمدستي ډول لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي.
سخته اوره شوې ده، خلک پورینه کمشته وتلای نه شي. کلی خالته لګیا دي په څه کوټنه اورا هون تیزاوی چچیم پکدای پکورینا باندې اورا دو هغه سبکا ویلون دے چاوی زخپل هون اورا کتای نشو خوبشن هون چوک نشی پکت اللہ دمرا سخت اورا دو وسه نا یاد مسلسل.
په جنوبی وزیرستان اعظم ورسکسیبا کی یو بل تن محمد رسول دی واوری لا امیل پیدا سی مشکلات دی وته چ داس برسی رکھوی
دولتا پمیش بند در ازیو تا اورا شوی دو په خلق بند کوټړنګ شوی دی لیار باندې بجلی مټل وشت دی در زیوت مشکلات سره خلق مخ مختای نه لارګیشتا نه خوراکي مواد شتا در زیوت مشکلات سره میج مخ مخ شوی میج د حکومت نه دا مطالبه دی چې دای د میشته روډین خلوص کو ټکټر مکټر دارو والی د میشته چلکی ملیار دی اتاګ غرو تاک چې درته خلوص کو
د واوري وریدو له امله په کورمه کې د خیرلاچی او په جنوبی وزیرستان کې د انګور اډیلارې چې افغانستان سره پر تک را تک کیږي هغه هم د واوري وریدو له امله بندې پرتې دي په قبایلی او نیمه قبایلی ضلع کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي د ایفډیمی مرکزی وین اسنداور ډیو سره حال تیرولو پر مهال وویل په سیمه کې د زیات باران او د واوري وریدو له امله بیړنۍ حالت په ځای کړی شوی دی
ایف ڈی ایم اے یو خو دادو چې کوم مکمل انتظامیه دو هغه ته باقاعده پیسې ورکړي یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې دا ایمرجنسی د پوره توسه میر د فند په شکل شه چې تو سره موجوده وي چې ارجنټلی بیا توسه ریسپاند کړای شي ایمرجنسی حالات ته چې کوم زوی شه چاته ټینټیزر ورات وي مش کوارډینیټرز چې کوم دی ای سارا ټینټینا پروت دی ور سرا دا غادو چې کېره د ډنګول په صورت سے میر په دغه چې کوم ډیزاستر وی باروم می طوفان وی اسوی فوری تا ور سرا دریلا کری پی میر غاتا ور کوي چې سک په حق په شور اسی زخمیونه ته یو یو لا کری پی په
اخره د خیبر پښتونخوا انتهی سویلی ضلع ټاک مرستیال کمشنر شاروخ خان وای د ټاک ضلع شمال ویدیز وړسپوري کونسل کې بارانی سیلاب راغله فصلونه اغیزمن کړي او امدادي ټیمونه سیمې ته ورکلي او د اوبو بلور ته اړولو هڅه کوي هغه اول د نقصان کړه اندازه نشي کولای خو د نقصان جاج اخستلې کیږي عدنان بیٹنه دیوا ډیرا اسماعیل خان
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 001-202-205-003 فونوکې او مونږ سره ملګری شئ
تاسی امریکا جا ډیوا ریډیو ته غوږیست د بلوچستان په زیاترو برخو کې هم د باران او واورو لړۍ روانه ده چې لامل یې په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې و ماشوم مړ شوی ده د زیاتې واورې لامل د چمن زیارت او کان مهترزی لوی سړکونه هم بند شوي دي او پر لارو ګڼ شمیر موټر ولاړ دي تفصیل یې له چمنه د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو
د بلوچستان ایالت په بیړنی حالاتو کې کارکونکي ادارې پی ډی ایم ای یو یان محمد اصغر لخلې دغه بارانونو او واورو د ایالت زیاتره برخې ډېر زیاتې متاثره کړې دي او لوی لارې بندې پاتې دي او د سیلابي اوبو د خلکو په کورونو ورنوتل دي سدردم ګړې پورې په خوزدار پشین او چمن کې د کورونو نېدو او سیلابي اوبو څخه درې ادي خلک چې پکې دوه کوشنیان دي مړه شوي دي او در 15 څخه زیات ژوبل دي چې د درملونو لپاره او ځای روغتونونو ته رسول شوي دي چې د پی ډی ایم د ویان لخلی و دغه سیمو ته امدادي سامان هم روانه کړل شوی دی خو په اکثر سیمو کې موسم خراب دی چې د ایلتی حکومت لخوا مرستې رسولو د پاره د هلیکاپټر بندوبست شوی دی خو د خراب موسم له وجې هلیکاپټر پرواز نسی کولای دا وخت د زیاتې واورې له امله د کوټې ژوب تر مابینز لوی لار د کار مترزی پر مقام د کوټې لورلای زیارت سنجاوي لوی لار د کوټې چمن تر مابینز لوی لار د کوژک بغری کې بند ده چې د ځای چارواکو لخوا دغه لارې خلاصولو د پاره ماشينري اخته ده او دغه سړکام څخه واورې ریکوی خود توبه کاکړی او توبه اسکزی زیارت کان مترزی لویبن منتیکو رابطه سړکان د زیاتې واوري ورېدو لامل بند پات دي سپدغه سیمو کې ادي خلک وخورکی توکو ته سخت اړتیا لري د زیارت تسهیلګری په مرکز کې یو زیات شمیر سیلګر هم بند پات دي او د حکومت څخه لارې خلاصول غوښتنه کوي
زه چمن سره غلی پروم په چکر رالو نو موسم برایي چې واوره شروع وسلار بند ده نہ بجلی ستا نہ گیستا اللہ گرد سر خراب تھی ان سے گر مسافر آگلی دی ولاری لاری بندی دی ندر تے تقریباً ودرے پٹ قدر واور سوے دا او فی الحال مش پہ زیارت ولاری ولاری اللہ تو گورے
هم د زیارت یو مقامی کس و دیوه ته وویل په زیارت کې سوي واوره په تیر ډیر شکلو کې نه ده سوي
چې کوم سلسله را لا فارون لا سلور بجو سے دغه سلسله شارټ اسوا دا اگر دروازه وو نه دا اگر شپه وو نه دون ک دروازه سوګی د پدرس کال کی دغه واره مور د زیارت عوام بالکل نه دل سوګی دی نو نن مور د 50 پرس کال سا مور د ضلع زیارت عوام خاص کر کی ذمہ دار دا ډیر متاثر وو باغونه وو چو د چاغه پر اخر سٹیټ باندې ولاړو نو چانو کی برمه وو لچا زړی برمه شخصه وو لکه لیکن در بلاد مل طرفه سا دغه رحمت نو
دغه روان بارانونو او واورو سره سره په بازي سیمو کې ژلۍ هم سوي دي چې له امله په وسنی وخت کې جوړ سوي دوبو ډیمونو کې اوبه هم په غټ مقدار کې جمع سوي دي چې د سیمې زمینداران وایي چې دغه وسنی بارانونو څخه به په سیمه کې روان وچکالۍ کې نور هم کمی راسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
په پاکستان کې د تیل او ګیسو مرکزی ادارې اوګرا یو ځل بیا د ګیسو نرخونه لوړ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د غزیات نرخونه د دوی په وس نه دي او حکومت باید د ګیسو نرخونه بیرته راټیټ کړي. تفصیل یې له پېښور د عبدالرزاق په ریپورت کې اورو.
د پاکستان آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی یعنی اوګرا یو ځل بیا د ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده او په دې لړ کې وفاقي حکومت ته سمري هم لیږلې. د اوګرا منځورې وروسته د سوی ګیس یو ایم ایم بی ټی یو سل او یو پنځوس روپۍ ګران شوې ده، ولې د ایل پی جی یعنی د سلینډرو ګیس په یو کیلو کې نهه روپۍ اضافه شوې ده. پېښور کې د ایل پی جی ګیس کاروبار کوونکی محمد امجد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل د ایل پی جی ګیس کم قیمتونه اوګرا مقرر کړي دي. د کارخانو مالکانان دغه ګیس د مقرره بیې نه په زیات قیمت ډیلر ته ورکوي.
خو چې کم ګورمنټ وایي چې فرض کاږي وایي چې نو روپۍ پر کې جی ګران شوی دی، نو دا نو روپۍ ګورمنټ له طرفه ګران شوی وي، خو موږ ته تقریبا پندرہ روپۍ ساڑھے چودہ پندرہ روپۍ کلو اوس ګران ملاوي گی. نو چې څنګه موږ ته ملاویږي هغه حساب باندې به بیا موږ خرڅو او د ګورنمنت بیا ټیمونه وي زموږ غوندې دکاندارانو پسې ګرځي او چاپی وهي.
نوموړي زیاته کړه چې کله یو دکاندار په زیات قیمت کې ګیس خرڅوي نو حکومت په دې باندې جرمانی لګوي، ولې اوګرا چرته هم د ایل پی جی ګیس کارخانه یا پلانټ چلوونکې نه دی جرمانه کړې چې ولې د حکومت لخوا مقرر شوی نرخ نه په زیاته بیه ګیس خرڅوي.
نو بیسیکلی خدای دا اوګرا شیز دی، اوګرا به د دې تپوس کوي چې پلانټ والا نه غي تپوس کوي چې هغه باندې امپلیمنٹ کی چاله کته په دومره ریټ باندې دغه کې اوس دینه مخ کې اوس خدا آفیشلی ګران شو. دینه مخ کې ان آفیشلی ګران شوی وو، ملک بس کمی راغلی وو. نو دی 11.8 سلینډر د ساڑھے تیرہ سو روپے نوالی تر ساڑھے سترہ سو روپے پورے مختلف پلانٹونوں پر بخلا مرضی خرسول ہوگی.
عبدالله سوک چې پیښور کې د روټو تنور چلوي دیوته اویل چې د ګیس په قیمتونو کې زیاتوالی راتلو سره د هغې کاروبار ډیر متاثر کیږي او دا چې د زیاتو خرچو او کمی ګټې له وجې د میاشت په اخره کې د تاوان سره مخ وي.
لرګی مصر استعمال او لرګی ګران دی او 5000 روپۍ ګیس سلینډر دی او روټۍ هم هغه 10 روپۍ کېږي. چې روټۍ وزن کم کې گاګو سره خرابېږي او چې وزن ورکې به صحیح وي او بیا موږ لسه مزدوري نه پاتې کېږي. بچي بس موږ تم دا نسخان دی چې هم هغه چار دن کار کوي او ګیس ګران شو روټۍ 10 روپۍ کېږي.
پېښور کې د یو هوټل مالک سمیع الله وایي موجوده حکومت دوران د ګیس بیلونه ډیر سیوا شوي دي او دا چې اوس د هر میاشت د ګیس بیل د مخکې په پرتله یو په دوه سیوا جمع کوي چې اثر یې د دې په کاروبار پرېوتې دی.
مخکې به موږ پسې راتللو 40-30,000 50,000 پورې به بیل لاد اوس د 1,00,000 نه ایبو راځي.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ خپرونې په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. تر بیا چې مازیګر ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میاخیل او د خپرونې پروډوسر منظر شهید ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ورځ مو نیکمرغه.